سلام امید مرزبان تستړی مې سیر ودونکو ته زما لخوا هم سلام په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې پر یو ساعت خبرونه کې د ځوان فکرونیس پروګرام تر څنګ په راپورونه کې اوري چې ولسمشر کرزی نن د افغانستان پاکستان او ایران د مشرانو په درې اړخیز غونډه کې ګډون کوي د ناتو له ملکی استاد سره په دې خبرونه کې ځانګړې مرکه هم اوریدلای شي نور مسایل هم تیړو خو اوس خبرونه پامکې دا افغان ولسمشر حمید کرزی نن له خپلو پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په اسلام آباد کې وګوري د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي امریکا پرون د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت د تروریزم په ملاتړ د ایرانیانو پر بشري حقونو په تیری او د سوریې د حکومت لخوا د مخالفینو د ځپونکو اقداماتو په ملاتړ تورن کړ او بندیزونه ور باندې ولګول بشپړ خبرونه اوري په پم کې د چ افغان ولسمشر حمید کرزی نن له خپل پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په اسلام آباد کې وګوري شغلی کرزی باید ایران او پاکستان له ولسمشرانو محمود احمدی نژاد او آصف علي زرداری سره نن مبشین وګوري او له درې اړخیز غونډې وروسته به درې وړ مشران په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ووي افغان ولسمشر پرون اسلام آباد ته رسیدو سره سم ویل چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره چې په افغانانو پورې اړه لري او مشري هم افغانان کوي د پاکستان ملاتړ ډیر اهمیت لري پاکستان چې له طالبانو سره تاریخي دوستي لري ویلي هر هغه اقدام ته چمتو دی چې کابل له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې ترې غواړي د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي افغان او پاکستانی مشرانو موافقه وکړه چې په خپلو هیوادونو کې سولې او ثبات ته ژمن دي دوه اړخیزه همکاري به پیاوړې کوي او د ترورزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به یو بل ته د ملګرتیا لاس ورکوي افغان طالبانو د ولسمشر کرزی هغه ادارت کړ چې ویلی وو امریکا او افغان حکومت د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړې څو د افغانستان د لس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې یوې موافقې ته ورسیږي ولسمشر کرزی له امریکایي وال ستریټ ژورنال ورسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي طالبان د سولې زروغ جوړ لپاره په غوس ډول لیواله دي او درې وړ اړخونه په مذاکراتو بوخت دي په ورسپانې کې راغلي چې ولسمشر کرزی د مذاکرو د ځای او نورو جزئیاتو په اړه له څو ویلو ډاډه وکړه ویلې دي چې په دې باب زیات سویل شای روانه پروسه زیانمنه کړي د طالبانو وین زبیح الله مجاهد د ولسمشر کرزی دغه تبصره په کله کرات کړي او ویلې دي طالبان د کرزی له حکومت سره د خبرو کوم پلان نه لري په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دي ویکتوریا نولن پرون په واشنگټن کې په دې باب خبر اعلان ته څرګندونه وکړي
There are some Taliban who are willing to talk to us.
We have some Taliban who are willing to talk to us. We have some Taliban who are willing to talk to us. We have some Taliban who are willing to talk to us. We have some Taliban who are willing to talk to us. We have some Taliban who are willing to talk د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي د افغانستان د مخدره موادو په اړه د پاریس د توافق د غړو هیوادونو لخوا په ویانا کې د 500 هیوادونو د استازو په ګډون په پرونی غونډه کې بان کی مون په خپل پرانیستونکو وینا کې خبرداري ورکړ چې د افغانستان د مخدره موادو ستونزه د دې موادو په کار اخیستو پورې محدود نه ده بلکې نوړ اغیزې تر دې زیاتې دي او ځینې په خپل افغانانو ته هم رسیږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د تریاکو په تولید کې تیر کال په سلو کې شپېته زیاتوالی راغلی او ښکاري چې وخت په دې هیواد کې د نشئ موادو د له منځه وړلو له هیلو سره سم حرکت نه کوي روسي لیولتیا شولې چې د افغانستان د بیرغونې په پروژو کې برخه واخلي په کابل کې د روسي سفیر اندري اوتیسیان رويټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې جګړه روانه وه او لدې چې روسیه په جګړه کې نه مشکله نو په بیرغونې کې هم ونډه لږوه خود د پوینا د نظر اوس بدل سوی او روسیا غواړي په لومړي ګام کې 150 پروژې چې د پخواني شوروي اتحاد له وخت پاتې وي بیا پیل کړي امریکا پرون د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت د تروریزم په ملاتړ د ایرانیانو پر بشري حقوقو په تیری او د سوریې د حکومت تخوا پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو په ملاتړ تورن کړ او بندیزونه پر اعلان کړل د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال ډیوډ کوهن په یو خبرپاڼې کې ویل د ایران د استخباراتو وزارت همدارز القاعده او پیراغ کې د دې شبکې څنګ د لبنان حزب الله او د فلسطین حماس دلو ته امکانات برابروي تر دې چې له تروریزم څخه ملاتړ د ایران د دولتي پالیسي حد ته رسوي. لدې اقدام سره د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت پر چارواکو امریکا ته د سفر بندیز لګیږي. په امریکا کې د دې وزارت شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي اتباعو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لدې وزارت سره معامله وکړي. پرونی بندیزونه د امریکا د هغو وروستیو اقداماتو یوه برخه ده چې پر ایران د دې هوا د اټومي پروګرام له ادا وروسته لګول کیږي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلیپر وایي له تخنیکي پلوه دا امکان لري چې ایران په راتلونکي یو یا دوو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي، خو عملاً شایي په دې کار لاس پورې نه کړي. کلیپر چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې شایي د ایران ستر مذهبي مشر دا خطرونه ومني.
That is an option that is still held out by
دوی وی اټومي وسله هغه انتخاب دی چې ایرانیان تر اوسه هم پرې ولاړ دي او فکر کوم چې په دې اړه پریکړه به ستر مذهبي مشر کوي. خدای به دا پریکړه د ګټې او تاوان پر بنسټ کوي. زه فکر کوم چې دوی به اټومي وسله په هر بیه جوړه کړي او دا زما په نظر د بندیزونو په څرنګوالي پورې اړه لري. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر رونالد بورګس چې له کلیپر سره یو ځای د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې حاضر شوی و وویل دی فکر نه کوي چې ایران به عمدن د کوم کړکیچ ترمنځ کولو یا پارولو نیت ولري، خو که یې پر اټومي پروګرام حمله وسي شاید ځواب یې د هرمز تنګي په بندولو او په سیمه کې د امریکا او متحدانو پر ځواکونو په راکټي بریدونو سره ووایي. دواړو استخباراتي مشرانو وویل دوی فکر نه کوي چې اسرائیلو به پر ایران د برید پریکړه کړې وي. په یو بل خبر کې ویل سوي چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر وایي د سوریې پر دولتي اهدافو په وروستیو حملو کې شاید القاعده شبکې لاس وي. کلیپر د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په دمشق او حلب کې په بمی چاودنو کې ټولې نشې د القاعده شبکې د حملو وي. د زیاته کړه چې شاید د سوریې د حکومت د مخالفینو په لیکو کې پرته له دې چې دوی خبر وي القاعده شبکې نفوذ کړی وي. د امریکا د استخباراتي مقام زیاته کړه په سوریه کې د اپوزیسیون د یوې واحدې ډلې نشتوالي دا خطر رامنځته کړی چې د حکومت د سقوط په صورت کې شاید قدرت داسې یوه خلا رامنځته سي چې افراطي ډلې به یې ډکه کړي. کلیپر وویل په دې صورت کې به لوی ستونزې رامنځته سي ځکه د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو د مرکزونو پراخه شبکه لري. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر دغه څرګندونې لنډه موده وروسته لغه کوي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې پر مسلمانانو غږ وکړ چې په سوریه کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ وکړي. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو غیر واجب الاجراء پریکړه لیک تصویب کړ چې د عرب لیگ پلان تاییدوي او د سوریې له مشر بشر الاسد څخه غواړي چې واک پریږدي. د عمومي اسمبلی د 193 غړو جملې څخه 130 موافقه او 100 ممتنې رائے ورکړي. د هغه پریکړه لیک ته ورته دی چې د فبروري پر 4مه روسیې او چین ورته رائے ورکړه. چین او روسیې یو ځل بیا د پریکړه لیک ته مخالف رائے ورکړي. په پریکړه لیک کې په سوریه کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو او د تاوتریخوالي د درولو لپاره د عرب لیگ د پلان د عملي کېدو غوښتنه شوې ده. په سوریه کې پیل شوی کړکیچ 11مه میاشت ته داخل شو. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوردل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 3 دقیقې سپینن جمعه د سلواغي عدلوي 28 د فبروري 18 د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر کرزی نن له خپلو پاکستانی او ایراني سیالانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه د یو کارپوه سره مرکه هم اوریدلی سي. نړیوالو ځواکونو ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان په زندانونو کې اوس له بندیانو سره ښه چلند کیږي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي چې لا هم امریکا او طالبانو د مذاکراتو پړاو ته نه دي داخل شوي. په هرات کې یوې ښځې ځان ته ور اچولی.
جوان دختر مې به پیش مې موره مرګ به مه غوړ بیداره.
د ځوان فکر ونیس پروګرام د همدې خبرونې په وروستیو شیبو کې واوري. تا ټاکل شوی افغان ولسمشر حمید کرزی نن له خپلو پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په اسلام آباد کې وګوري. ښاغلی کرزی به د ایران او پاکستان د ولسمشرانو محمود احمدی نژاد او آصف علي زرداری سره نن ماپښین وګوري او له درې اړخیزې غونډې وروسته به درې وړه مشران په یوه کانفرنس کې د خبر اعلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. افغان ولسمشر کرزی پرون اسلام آباد ته ورسېد. نوموړي له ځینو پاکستاني چارواکو سره په پرونۍ کتنه کې د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بوله او ویل چې د سولې هڅې به د یقیني سولې پر لوري د تګ امکانات برابر کړي. جزئیات له پاکستان د بارکوال میاخیل پر رپورت کې.
د پاکستان د ولسمشر او صدر اعظم له دفترونو څخه د خبرو سوي اعلانیو له مخې له ولسمشر حامد کرزی او ایراني ولسمشر احمد نژاد سره د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په جلا جلا لیدنو کې په سیمه کې د قراری د ترهګرۍ په ضد د هڅو پر ملاتړ او په اقتصادي برخه کې د درې اړخیزو اړیکو پر ټینګښت لاندې خبرې سوي او ټاکل سوي ده چې نن به پر دغو موضوعاتو په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې تفصیلي خبرې وشي. په غونډه کې به د نشه یي موادو او بشري قاچاق پر مخنیوي د ګډ تفاهم او ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي. اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی په مشرۍ راغلی پلاوی هیله مند چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به پاکستان له افغانستان سره هر ډول مرستې ونه سپموي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط په دې اړه وایي، پاکستان یو څرګند دریځ خپل کړی دی او زموږ د دریځ اساسي ټکی دا دی چې په افغانستان کې چې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو بهیر پیل شوی دی، موږ غواړو چې بهیر لومړی باید په خپل افغانان پر مخ بوځي. تر کومه ځایه چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان د مرستې خبره ده، موږ تل دا هڅه کړې ده چې افغانستان په دې برخه کې له موږ هر ډول هیله او توقع لري، موږ یې پوره کولو ته تیار یو. د پنجشنبې په ورځ د دغو درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنو وروسته د ولسمشر کرزی او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاوی په ګډون مذاکرات هم شوي دي چې پکې له طالبانو سره د خبرو اترو او د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو موضوع پکې څېړل شوی ده. صدر اعظم ګیلانی افغان پلاوی ته باور ورکړی چې حکومت باید د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په برخه کې له افغان حکومت سره ضرور مرسته وکړي. دا چې د پاکستان له صدر اعظم ګیلانی سره د ولسمشر کرزی په لیدنه کې مهمه خبره څه، د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی په اړه ازادي راډیو ته وویل، د پاکستان لخوا مهمه خبره دا وه چې صدر اعظم ګیلانی وویل حکومت د افغانستان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیل شوي بهیر ملاتړ کوي او پاکستان غواړي چې دغه مذاکرات باید د افغان مشرانو په مرسته ترسره شي او مشري باید افغان حکومت وکړي. افغان حکومت د سولې د بهیر په پرمخ بیولو او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. پاکستان په دې برخه کې مهم رول لري او باید په دې برخه کې بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ دا دریمه درې اړخیزه غونډه ده. تر دې وړاندې ایران د دا ډول غونډو کوربه و او دا لومړی ځل دی چې د دغو درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې کیږي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي هڅه روانه ده ایران هم په هغه کمیسیون کې شامل شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره جوړ شوی دی. خو دا به په اسلام آباد کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې په پای کې څرګنده شي چې ایران ته هم د سولې په دې بهیر کې د همکارۍ برخه ورکول کیږي که څنګه.
که څه هم د ولسمشر کرزی سفر ته خلک هیله من دي او څېړونکي وایي چې دا به له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې د پاکستان مرسته را جلب کړي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي له پاکستانه دې هیڅ توقع نه کیږي چې یا به طالبان پخلا کړي او یا به په افغانستان کې دروغې جوړې لپاره لاره وره کړي. برکل میاخیل د پښتونخوا ګوند له ایالتي مشر عثمان خان کاکړ څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دې سفر ته په کوم نظر ګوري.
آزاد افغانستان چې ځان ته خپل پارلیمنټ لري، حکومت لري، جرګه لري او دغه دپاره خپل یو کړنلارې لري، په کار یې طالبانو سره مذاکرات پکې ترسره ورسوي د افغانستان د آیینو د اساسي قانون په چوکاټ. خو سړی به څه ووایي پر دې خبره باندې چې د افغانستان حکومت یا دغه ځای چې کوم مشران دي هغه د دوست دشمن تعین خو بنوم کوي کې بنه کوي او دا دون لوی ورانی وسو په ټول افغانستان کې د دې څوک سبب دي ته چا له وجه دي او زه لاغه ته وکو ساتم چې بیا به ما ته روغ راکړي، بیا به ما ته جوړ راکړي، بیا به ما په قرار لګ بیخي ناشوده ده. صفا خبره ده د افغانستان د تباهي سبب څه دی؟ د اسلام آباد. اسلام آباد هغه منتدر طبقات دي چې هغه د پاکستان پر ټول هر څه باندې دوی څه دي مسلط دي. له دې توقع ساتي سوس به ما موږ ته به جوړ راکړي، موږ ته به روغ راکړي. نو لهذا د خرابۍ سبب څه څوک دی؟ لا به هیله نه ساتي. د دشمنه څوک د شو توقع نه ساتي.
خو افغانستان وایي چې د دل کور له پاکستان ما ته کاند را غورځي لمړی بده ته وایم چې دا کاند مره ول کده کدی نه درې دی نو بیا نړۍ هم د ته ګوته ونی
دا عدالت په افغانستان کې د ښین په خپل پارلمنت کې دوی وایي په افغانستان کې د ښین خپل جرګې ته دوی وایي او دا خبره د په ملل متحد کې وایي دا د تاثیرات داسې جوړیږي په اسلام آباد په ولا باندې صدا لري بدوی نمر د خیر خلنی زموږ خیر غواړي اسلام آباد اسلام آباد کا تن د کابل خیر نه غواړي اسلام آباد کا تن د افغان خیر نه غواړي په بے خیری په سید هر ورځ مداخلت کی مخه مخه کی پس پن ورځ کی پینتایس فسترګی کی د مداخلت
او خطر ته د یوسف رضا ګلانی سفر ته په کوم نظر ګوري آیا دغه د مذاکراتو کې د مرستې کولو لپاره دوی تللی وو کنه ځین خلک وایي چې د مذاکراتو د خرابولو لپاره
د لنډه درته کوم د افغان دښمنۍ د پاره تللی د افغان دښمنۍ د پاره چې څنګه د افغان افغان جوړ سکیږي په دې کې موږ څنګه دوی د کردار او عمل وکی هغه متاثر هغه پر شا وطن به هغه خراب له دغه ځایه زه د طالبانو مشرانو چې چا به مذاکرات غوښته هغه بیا بل ځای ونیولې هغه په جیلو کې و هغه د اوس د خبرې را روانې په جیلو کې مړ شو
تېر ځل هم دغه د مذاکرات خبرې چې راپورت شوې ملا برادر دوی ونیوي او اوس چې بیا دا خبرې روانې دي هم د ملا عبیدالله د مړینې خبرې په قطر کې خپور کړه
یو هغه افغان نه لکې که د طالب پر نامه دی که پر هغه نامه دی چې د افغانستان سره جوړ کړي له خپله وطن سره کړي توپک جوړي اسلام آباد نه لکې ماران سر وښکار کړي که دا کېل تاسو به دغه کړي ته څه کول غواړي له خپل وطن سره روغ جوړ غواړي د تاسو به دغه عمل کړي موږ خواست کوو ولس ټول طالبان ته کوو ټول ولس ته کوو هغه چا ته کوو چې د خپل وطن کې ناراض دي یا جنگ کې یا توپک هغه سره ولاړ سن هېڅ چا هغه ممنه خپل ولاړ سن مذاکرات وکړي روغ وکړي جوړ وکړي خلاص دلته مذهبي ګوندونه دي جماعتونه دي دا ګر له زرداري صاحب سره ناست پر طالب باندې ګډ وسره ناست نه اسلام د خطر سوي دا نه او چا ته خطر سوي دا نه بل څه نه باندې سن لکه څنګه سازمن ملایان وي سور په پاکستان که چا توپک را واخسی تر دیر لوی کفر نسته او د ملک خلاف دا خبره دا این خلاف دا اوپانه دا 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 خپل ملک گنی افغانستان دغه مذهبي خالصي په مذهب په نامه باندې سیاست کوي هر څه کوي دوی په کار ولاړ سي روغ جوړ دوی کې د افغانستان د خیر په دغه باندې هیڅ نه د اسلام په خلاف دا خبره ده نه ده افغانیت په خلاف بل اسلام هم خیر غواړي امن غواړي افغان هم خیر غواړي امن غواړي
په کوټه کې د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ وو
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
نړیوال ځواکونو ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان په زندانونو کې اوس له بندیانو سره ښه چلند کیږي د موضوع تفصیل د احمد شبر پر رپورټ کې
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د افغانستان زندانونو ته د طالبانو د بندیانو د استولو بهیر دوام لري د ناټو د چارواکو په وینا دا هڅې نږدې څلور میاشتې وروسته تر دې پیل شوې چې دوی د افغانستان په بندیخانو کې د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې وکړې د بندیانو انتقال په جنوري کې بیا پیل شو دا ګام په دې پسې واخیستل شو چې د ناټو له لوري د افغانستان د شپاړسو زندانونو له ډلې په دولسو کې درې ځلې تفتیش وشو تر دې مخکې په اکتوبر کې د ملګرو ملتو په وینا یو شمېر بندیان د افغانستان په زندانونو کې په منظم ډول شکنجه شوي وو د واشنگتن پوسټ رسپانې په وینا په وروستیو میاشتو کې افغان حکومت څو زندانونو ته نوي مشان وټاکل امریکایي جګړن کارل دیک چې د افغانستان د زندانونو د تفتیش په هیئت کې شامل وو وایي هغه دوله زندانونه چې پولیس کې شامل وو په دغو کې اوس بشري حقونه یو مخ تر پښو نه لاندې کیږي د نوموړي په وینا ائتلافي ځواکونه د دغو توقف شویو کسانو څارنه کوي البته ملګري ملتونه او د سره صلیب نړیواله اداره هم په دې څارنه کې برخه لري څو ډاډه شو چې بیا بندیان شکنجه نه شي د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د پولي چرخي د زندان تر څنګ د دې بندیانو لپاره ښه تدابیر نیول شوی دي او دوی اندېښنه نه لري
او یا د دې د خوراک او د صحي مسایلو په اړوند باندې ما په خپل باندې د غزندان ټولې برخې کتلې دي د دوی هغه امکانات مې کتلې دي هلته کامل اندغه ټول امکانات موجود دي نو دا یو نیک قدم دی د افغانستان حکومت چې غوښتنه کړې ده موږ د غوښتنه تشویق کوو نو که چېرته دغه زندانیان د افغاني زندانونو ته انتقال شي نو قانون اساسي به رعایت شي
څلورو توقیف ځایونو ته چې د زندانیانو استول ورته بیا پیلېږي یو هم پکې یو سل او څلورویشتم زندان دی دا زندان د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره دی د ملګرو ملتو له رپورټ سره سم په دې زندان کې مخکې د تحقیقاتو پر مهال بندیان شکنجه شوي وو
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي چې لا هم امریکا او طالبان د مذاکراتو پړاو ته نه دي داخل شوي. ښاغلی سایمن ګس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دې ترمنځ سره لومړني اړیکې ټینګې شوي چې ممکن مذاکراتو ته لار هواره کړي. نوموړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بوله او ویل چې دوی به له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. له ښاغلي ګس سره ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړې چې احمد زبیر اجمن ترتیب کړی ده.
د ناتو سازمان ملکی استازي ښاغلی سایمن ګس ډیر مننه چې د ازادي رادیو ته راغلی او زموږ سره مرکه کوي.
مننه. زما لپاره هم د خوښۍ ځای ده چې بیا په ازادي رادیو کې یم او خپل نیکی هیلې ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زما لومړی پوښتنه دا ده چې آیا ناتو د سولې په اړه چې کوم په قطر کې تماسونه روان دي د امریکا او طالبانو ترمنځ، ناتو په جریان کې ده او کنه؟
What we would say is that there is
okay باید وایم چې فکر کوم یو پروسه شته چې اوس پیلېږي چې د پخلاینې په اړه خبرو ته لار پرانستل شي. زما درک دا دی چې دوی تر اوسه د مذاکراتو کوم پړاو ته نه دي داخل شوي، یوازې لومړنۍ اړیکې ټینګې شوې دي. او لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت ویلي، مهمه دا ده چې دا خبرې د افغانستان د حکومت، خلکو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو واوړي. که څه هم د امریکا متحده ایالات دغه خبرو ته د لارې په هوارولو کې مهم رول لوبولی شي، موږ ټول په دې پوهیږو چې د سولې بریالۍ خبرې یوازې د افغانانو ترمنځ کېدای شي او دا ډیره مهمه ده.
تاسو لومړنیو اړیکو ته اشاره وکړه، آیا هدف مو د طالبانو او د امریکا ترمنځ اړیکې دي؟
د
امریکا او طالبانو ترمنځ خو اړیکې ټینګ شوې دي، خو زما درک دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو هم تماسونه سره لرلې دي او دا ډیره مهمه ده. نو زه فکر کوم چې ښه به دا وي هر هغه لاره ونیول شي چې خبرو ته د لارې هوارولو لپاره ضروري وي، خو په ډاګه باید وویل شي چې د کامیابۍ لپاره باید دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. نورې یوازې مرسته او ملاتړ کولای شي او لاره ورته هوارولی شي، خو بالاخره دا باید یوه افغاني پروسه وي.
آیا فکر کوئ چې د بهرنیانو په مشرۍ به داسې سوله رانه شي چې افغانان ورته اړتیا ولري؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دې داسې وکولی شي. زه فکر کوم چې یوازینی مناسب او دوامدار حل په افغانستان کې د ټولو خلکو ترمنځ مذاکرات دي تر څو د افغانستان د ټولو ټولنو ګټې پکې خوندي شي. مثلا موږ باید ډاډمن یو چې د بشر حقونه، د ښځو حقونه او د بیلابیلو ډلو حقوق په افغانستان کې خوندي دي او دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت قوي احساسوي.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې کابل د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په خبرو کې څنډې ته شوی دی؟
No, I don't think that.
نه، زه داسې فکر نه کوم. زما په نظر دلته ځینې داسې پړاوونه دي چې باید امریکا یې په مخ یوسي تر څو دغه اړیکې پراخې شي. زما په فکر دوی د افغانستان حکومت پوره خبر کړی دی چې دوی څه کوي او دوی له افغان دولت سره مشورې کوي، خو دا روښانه ده چې دا حالت د داسې یوې پروسې پر لورې روان دی چې د افغانستان حکومت به له طالبانو سره د خبرې مشري پر غاړه اخلي. دا رښتیا هم ډیره مهمه ده.
آیا د طالبانو رهبران د سولې رښتونو خبرو ته لیواله دي او کنه؟
زما په فکر دا یوه ډیره ښه پوښتنه ده. نو ځکه خو زه فکر کوم چې دا پروسه ډیره مهمه ده، خو حقیقت دا دی چې زه هم د دې پوښتنې ځواب نه لرم او فکر نه کوم چې په اوس وخت کې دې څوک دا پوښتنه ځواب کړی شي. اوس موږ دې ته اړتیا لرو چې اړیکو ته پراختیا ورکړو او د دې لاره دا ده چې اړیکې ونیسي او بیا وګورو چې څه ترلاسه کوو. زه په رښتیا په دې نه پوهیږم چې آیا دغه اړیکې به پوره مذاکراتو ته لاره هواره کړي او کنه، خو وخت به ووایي.
طالبان د نړیوالې ټولنې ګټې ګواښوي. کلن ځواب راکړئ چې آیا طالبان د ناتو دښمنان دي او کنه؟
وګورئ، زه فکر کوم چې تر دې هم مهمه دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو ګټې ګواښوي. زما اندېښنه له دې پلوه ډېره ده، ځکه کله چې زه هغو تکتیکونو ته ګورم چې طالبان استعمالوي، ځانوژونکي حملې، د سړک د غاړې چاودنې او هغه زیانونه چې دوی افغاني ټولنې ته اړوي، نو زما اندېښنه دا ده چې طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي. پرته له شکه چې نړیواله ټولنه هم د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، خو باید څرګنده کړم چې موږ باید د افغانانو د اوږدمهالو ګټو لپاره کار وکړو او زه غواړم چې ووایم داسې یو حال ته اړتیا ده چې هم افغانان بازار ته ولاړ شي، د هیواد لارو بار ته سفر وکولی شي، دوی ټول هغه کارونه وکولی شي چې په نورو ملکونو کې خلک کولی شي، پرته له دې چې دوی له تاوتریخوالي سره د مخ کېدو ویره له ځان سره ولري.
ستا هدف دا دی چې طالبان د نړیوالې ټولنې دښمنان هم دي؟
هو، داسې هم ده. دوی د هغو تکتیکونو له امله دښمنان دي چې کاروي. خو تاسو پوهیږئ چې داسې ورځ هم راتلای شي چې یوه سیاسي پروسه پیل شي چې طالبان به د وسلو ایښودلو ته زړه ښه کوي تر څو په افغانستان کې له یو سیاسي بحث سره یو ځای شي. نو په هغو شرایطو کې به بیا دوی نور دښمنان نه وي، خو اوس د هغو متشددو تکتیکونو له امله چې دوی استعمالوي موږ وایو چې هو دښمنان دي.
ستاسو هدف دا ده چې دا په افغانستان کې د سولې خبرو ته شرایط دي؟
ډېر ښه. زما په نظر د افغانستان حکومت ډېر مشخص شرایط وړاندې کړي، جهادي مشرانو هم مشخص شرایط وړاندې کړي دي، او زه فکر کوم چې ځینې دا دي چې وسلوال مخالفین باید ووایي نور به تاوتریخوالي ته مخه نه کوو. دوی باید ووایي چې نور له نړیوالې ترهګرۍ هیڅ ډول ملاتړ نه کوي، او دوی باید د افغانستان اساسي قانون ومني چې په دې هیواد کې د ډیرو خلکو او ټولنو حقوق تضمینوي.
او که دوی دا کار ونه کړي
که نه، نو بیا فکر کوم چې داسې کامیاب پروسه به نه رامنځته کیږي چې هغه د سوله رامنځته کړي، او بیا به طالبان هم پوه شي چې دلته افغان پوځ او پولیس دي. ما چې کتلي دوی لا ډیر قوي او مجهز شوي، او زه ډاډمن یم چې دوی به وکولی شي له شورشیانو سره د جګړې په ډګر کې مقابله وکړي.
راځه چې د پاکستان پر رول خبرې وکړو. آیا پاکستان د خبرو له پروسې سره د طالبانو د یوځای کولو لپاره رښتینی اقدامات کوي او کنه؟
زما په فکر په دې اړه قضاوت کول ډیر سخت دي، خو زه ویلی شم چې اوس خو ځینو طالبانو وکولی شول چې له پاکستان نه بهر ولاړ شي او خپلې اړیکې ټینګې کړي، او دا یو مثبت پرمختګ دی. زه فکر کوم چې دا به یو له هغو مسایلو څخه وي چې جمهور رئیس کرزی به د پاکستان له حکومت سره مطرح کړي. هغه هلته دی، او فکر کوم چې دا به ډیره په زړه پورې وي چې موږ وګورو دای پاکستان څنګه هڅوي چې په رښتیا د دې خبرو ملاتړ وکړي. دا یوه ډیره ستونزمنه مسأله ده، او موږ پاکستان ته اړتیا لرو. څومره چې کولی شي هومره هڅه وکړي تر څو شورشیان د مذاکراتو میز ته وهڅوي. نه یوازې دا چې د مذاکراتو میز ته راشي، بلکې د سولې لپاره علاقه پیدا کړي او هغه اقدامات وکړي چې افغانستان د یوې سوله ییزې او نیکمرغې راتلونکي خاوندوي.
ځینې انتقاد کوونکي وایي چې پاکستان به دا هڅه ونه کړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. ستاسو نظر څه ده؟
نړیوالې ټولنې د ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې یو مثبت رول ولوبوي. په عین وخت کې موږ باید درک کړو چې پاکستان د افغانستان یو لوی او مهم ګاونډی دی. پاکستان ځان داسې بولي چې په افغانستان کې د هرې سیاسي پایلې په راتګ کې قوي ګټې لري. نو دا د افغانستان په حکومت ده چې له شورشیانو سره د خبرو په اړه پریکړه وکړي. خو فکر کوم ټول دا باید ومنو چې پاکستان په دې پروسې کې لیوالتیا لري، نو باید له پاکستان سره هم موږ خبرې وکړو. زما په فکر د پاکستان لیوالتیا دا ده چې پاکستان هم له پولې اخوا له لوی شورش سره مخ ده، او موږ د دواړو هیوادونو له تجربې خبر یو. کله چې په یوې خوا کې شورشیان وي، بلې خوا ته په اسانۍ سره تلای شي او هلته هم ستونزه جوړولی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان یو داسې افغانستان غواړي چې پاکستان ته ترېنه ګواښ راپورته نه شي، او زه فکر کوم چې دا هدف ترلاسه کېدای شي. خو موږ باید له خپلو پاکستانیو ملګرو سره هم خبرو ته دوام ورکړو تر څو ډاډمنه کړو دوی څومره چې کولی شي هومره هڅه کوي چې شورشیان مذاکراتو ته وهڅوي. خو موږ باید دا هم ومنو چې په پاکستان کې هم شورشیانو ډېر زیانونه اړولي دي. په تیرو 15 کلونو کې په دې هیواد کې په زرګونو پوځیان او ملکی خلک وژل شوي دي. نو موږ باید داسې ونه ګڼو چې پاکستان ته د دې مسایلو هواری اسانه دی.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سایمن ګس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې. په هرات کې وشې په دې خاطر ځان ته ورچولې چې د هغې په وینا څرنوالي دوسیه سمه نه څېړي. شرف الدین سنګزي د څرنوالي نظر هم پوښتلی. راپور یې د سوزول سوي ښځې د مور په ژغ سره پیلېږي.
خطنا دختر مر پا مال میگونم، جوان دختر مر به پیش ما میموره، مرگ به ما غور میداره.
داد پینزل از کلین سادر ده مور جرا ده دی چالو چه زان تا اورله گوله اویلت نگیتی دی سران والی دخوا ده ارز نا اخشت ده دوی
نزارن تو رو خوی در دستا تا قلب چه میکنه ول چک نزارن تو رو نزارت خونه میندازن تو معیش میده که میکنی قانونه.
داغ میرمن وای دوری چه پا کم کور که واده ده زلم زیاده ور سرکی دل جبر ده خلاصون پخاطر ده هرات سران والی ماریا بشیر تا ورغل یا وخوغی نیوازی ده چهر زین ده خستی لکور دی تیختی قانون مخی پا زندان تهدید کری اووری زن تا ورت کرد.
دختر من بیامد دست به خود سوزیده.
په هرات کې د ښځو ترمنځ د ځان سوځونې پېښې څه نوې نه، بلکې له هرې ورځې دا بل ته راپورونه ورکول کېږي چې د رسمي ارقامو په بینا د روان کال له سره یې 4 اتیا پېښې روغتون ته راغلي او 80% ناروغانو ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د تازه پیښې خبره ځکه نه وي یادولی شو چې د مېرمنې ځان سوځونې او لامل یې د سرانوالۍ نه پاملرنه یاده شوه. د نجلۍ ورور نږدې د 40 کلونو لرونکی ځوان غلام رسول نومېده چې هرات روغتون کې په دسمال د سترګو اوښکې پاکولې. په خورې د خسرګنۍ د ظلم خبرې کولې او د اور د لمبو لومړی شاهد ځان باله.
بعد خوار مې به پیش مې موریا بشیر رفته بود، موریا بشیر خوار مر تهدید کرده بود که تو
هغې د هرات څارنوالۍ ماریا بشیر ته له خسرګنۍ څخه په شکایت تېره ورځ عریضه وروړه، خو نه دا چې څارنوالۍ عریضه وانخیسته بلکې تهدید یې کړه چې د بل مېړه هوا دې کړې او زندانی بشي. خور مې کور ته له راتګ سره د شپې ارامه و، خو سهار 10 بجو مهال له سرایې څخه د ژړا اوازونه پورته شو چې ګورم سور اور په بلیږي. واسکټ مې پر واچاوه، اوبه مې پرې توی کړې، خو اور ډېر تیز و، زرمړن شو. بالاخره دا د روغتون ته مې راوستله. ډاکټران وایي 80% سوځېدلې ده. د میرمن سعادت مالی ډاکټر خبریالانو ته وویل چې د هغې زخمونه ژور او هیواد کې دننه معالجه مشکله ده. خو د کورنۍ د ادا په اړوند مې د هرات د څارنوالۍ د مشرې ماریا بشیر نظر وپوښته. ویې ویل اصله سره دغه میرمن دې ته نه ده مخامخ شوې، خو عریضه یې هماغه اول ساعت تر اجرات لاندې نیول شوې ده.
ادعای از این خانم ادعای نکای اجباری بوده و مانع شدن از تسهیلات از این
نه زدان منم هغه د ما ادارې ته نه ده راغلي، خو تر کومه ځایه چې د هغې په عریضه غور شو خو سر او خاوند یې همدا اوس هم زموږ تر توقف لاندې دي. په هرات کې تیرو 15 کلونو راهیسې په پرله پسې ډول دولتي مقامونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او ځان سوځونې راپورونه ورکوي چې شمېر یې په کلني حساب د رسمي ارقامو تر 100 اوړي. یو له عواملو یې مرد سالاري، جبري او د کم عمر ودونه او کورنۍ تاوتریخوالی یادیږي چې دولت یې په اړوند قانون خبرې کوي. خو ډیری خلک دلته منتقد دي، وایي چې چېرته هم د ورته پیښو یو طرف یعنی نارینه ګرام پیژندلو سره جزا نه ده ورته اعلان شوي چې د نورو لپاره عبرت شي.
په پام کې د افغان ولسمشر حمید کرزی نن له خپلو پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په اسلام آباد کې وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. روسیې لیوالتیا ښوولې چې د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې برخه واخلي. افغان طالبانو د ولسمشر کرزی هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو امریکا او افغان حکومت د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړې. امریکا پرون د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت د تروریزم په ملاتړ د ایرانیانو پر بشري حقونو په تیری او د سوریې د حکومت لخوا پر مخالفینو د ځپونکو اقداماتو په ملاتړ تورن کړ. د ملګرو ملتونو اسمبلی یو غیر واجب الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ چې د عرب لیگ پلان تاییدوي او د سوریې له مشر بشر الاسد څخه غواړي چې واک پریږدي. او یوې وسلهوالې ډلې پرون سهار د نایجیریا پر یوه محبس برید وکړ، یو پیرهدار یې وواژه او تر 200 پورې بندیانې خوشې کړل. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د خپرونه تر 11 بجو ده چې په څو شیبو کې د ځوان فکر 19 پروګرامه پیلېږي. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافي او واضح واورئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دا مهال د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تر ټولو مهم مطلب دا دی چې په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې بهیر څېړي. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر 19 پروګرام چې احمد شیبر ترتیب کړی دی.
احمد شیبر هم د ځوان فکر خپرونې ته شرغلی. په پروګرام کې پر درېو مسلو خبرې کوو. افغان ځوانان د ټولنې په بدلون کې څه کولی شي؟ اقتصادي ودې کې څرنګه ونډه اخیستلی شي؟ ځوانان له هغو دودونو او رواجونو سره څرنګه مبارزه کولی شي چې د افغان ټولنې د پرمختګ مخې ته خنډ دي؟ د پروګرام میلمانه مو دي مرینا احمدی، هاشم پښتون او آریان شمس. لومړی پر هاشم د تغییر مسلې ته پولندو. مرینا احمدی، افغان ځوانان په ټولنه کې د نوې ټکنالوژۍ په برکت څه تغییر راوستلی شي؟
ځوانان یک رول عمده البته د تغییر یک کشور بازی میکنه. خصوصا در قسمتی که اگر تکنولوژی های نو اختراع میشه و یا تکنولوژی های نو در جامعه معرفی میشه، مثلا در قسمت کامپیوتر اگر ما مثال مشخص بتیم، دسترسی به اینترنت که یک تکنولوژی نو در کشور است، و اگر اینمی از طریق اینترنت جوانان میتونند که از طریق البته از راه های مفیدی که بر رشد جوانان میباشه و بر جوانان را دگام ظرفیت هایشان دگام پیش میبره و دگام اینا را در جامعه رشد میده و در از نگاه فامیلی هم اینا میتونند رشد کنند، خود رشد بتن، و باید یک مرحله تدریسی بر جوانان باشن مشخصن که اونا میتونن از کدام قسمت از این تکنولوژی که معرفی میشه در یک جامعه از موارد مفیدش زیادتر
بله. مرینا جان تاسو چه مسئله ته اشاره وکړه؟ رابشم هاشم پشتون ته. هاشم پشتون په ټولنو کې هر وخت هم بدلون په ګټه نه وي، نو ځوانان د شو بدو ترمنځ څرنګه توازن ساتلی شي؟
سوال مجرد شد سوال ده زخنن اوسنه چه افغانستان پر اغلار روان ده، ننم داغه مشکل پا زوانانی که وینم چه ده ننم داغه مشکل داری چه ده شغو پا بد که توپیر نسی کوای اوز ما پا خیال ده ده اصلی زودار ده چه پوهنه پا دی که نسته دی ده شغو پا بد پا تمیز که داغه مشکل داری چه دی که پوهنه نسته. متاسفانه چه زموج پا ده زوانانی که ده پوهنی اوسم فیصدی بیخی لجده ده داغه پا ما پا خیال دوی اوسم خپل اغا صحیح لاره یا مثبت لاره نسی انتخاب وی. او دا ضروری نده چه کم نظام جوړی که خرابی، همیشه و جوړښت ضرورت لري، همیشه د ځوانانو سپورت ضرورت لري. او ښه مثال دیش تلویشن کال درمخه چې په افغانستان کې پر ملي سوی باندې یو نظام او یو موومنت و چې په نامه د ویش ظلمیان و چې غټ غټ زموږ ځوانان یعنی پوه ځوانان لکه حبیبي صاحب، رشاد صاحب، انګار صاحب، خټک صاحب، ګل پاچا الفت، یعنی داغه خلق وچ هغه وخت په داغه شانو کې دی ونده اخیستله، در حالی که په هغه کې نظام جوړ وو اما بیا هم جوړښتو ته ضرورت وو. نو نن هم زما په خیال ځوانان ته اصلي هدف دا دی چې اول باید دوی دغه معلومه کی چې کومه لار صحیح ده، کومه لار بده ده، بیا دی پشک انتخاب وکي. اما متاسفانه چون په هنه پدې کې نسته او دوی په اسانی باندې په سیاسي انګیزو په نور انګیزو باندې بل خواته بیول کېدای شي.
بله، د ځوان فکر لبل میلمه به واورو. آریان شمس چې د شار جوړونې په وزارت کې کار کوي، ځوانان د شارونو لاري د شارونو د جوړېدو لاري په ټولنه کې څه تغیر راوستل شي؟
په دې کې شک نسته صاحب چې د ځوانانو ټولنه یا ځوان طبقه د یو شار په رشد کې ډیر عمده رول او ډیر مثبت رول لري. تر ټولو ډیر موږ د جنگو د بدبختی په سبب باندې کم شي چې د لاس ورکړي دی هغه موږ یو اجتماعي سیستم چې موږ درلودی چې هغه یو ډیر شی او راهنمود وو زموږ په جامعه کې جامعه سره راټوله کړې و، یو بل پیژندل، یو احترام موجود و یو بل ته. نن سبا خدای سه مشکل سوی دی صاحب چې یو همسایه خپل همسایه نه پیژني. زموږ هغه تر ټولو ډیر مترقی شار نو اوس کابل ګڼل کیږي چې تر ټولو هغه تعلیم یافته قشر په دغه شهر کې ژوند کوي. اما متاسفانه په یو بل چې حتی همسایګان دي په نامه نه سره پیژني، کوم اجتماعي اکټیویټیز دوی نه لري چې یو بل سره وپیژني.
آرین شمس، تاسو دې مسلې ته اشاره کوئ سي.
بله بله.
خلک باید ځوانان باید سره وپیژني او بیا د ټولنې په پرمختګ کې دوی ونډه واخلي. مثلا پرمختللې نړۍ ته که راشو، اروپایانو ته، په اروپا کې ډېرو ګاونډیان نه سره پیژني، لیکن ځوانان په ټولنه کې سره راغونډي شي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره لاسونه سره یو کوي او د مدني ټولنو له لارې کارونه پر مخ بیایي.
ډېر ښه سوال دی صاحب. د دې کومور لاړ سو د دې پس منظر ته د بعضې زموږ شرایطو د اته د اروپا شرایط تاسې ورکړل چې هغه ډېر فرق کوي. د دې ځای او د هغه ځای شرایط ډېر عمده او واضح فرق پکې لیدل کېږي. د هغه ځای د ځوان روحیات او فکر څونه چې آرام دي چې هغه دلته د دې ځای په تناسب تاسې وګورئ ډېر واضح فرق معلومیږي صاحب. د مثال په تور باندې هغوی فقط خپل آینده تقریبا د دولت د خواڅه مطمئنه ده، د ظرفیتو پیژندنه او جذب په هغه ځای کې ډېره ده، چارواکي هم د دوی لپاره خپل یو داسې رول روبول لري چې یعنی ضرورت نه لري چې هغوی نورم یعنی دغه وکړي.
بله، یعنی تاسو دا وایسته چې د اروپا ټولنه او د افغانستان د ټولنې ترمنځ توپیر ډیر شته. را به شو هاشم پښتون ته. هاشم پښتون، تاسو په هند کې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې. هندي ټولنه د افغانستان له ټولنې سره تقریبا نږدې ده په یو ډول. څرنګه هلته د ځوانانو په برخه کې دغه خبره چې آریان شام سورته اشاره وکړه، تاسو منئ چې د ځوانانو روابط باید، اجتماعي روابط باید سره ډیر وي څو د ټولنې په پرمختګ کې موثریت زیات شي؟
زما په خیال دغه تاسو د اروپایي مالکو باره کې ویل، هلته دغه یو مشکل سته چې همسایه د همسایه سره نه پیژني. اما څرنګه چې محترم شام صاحب ویل چې هلته کم از کم یو حرکت سته، یو نظام سته، چې هلته مثلا داسې برنامه دي، داسې پروګرامونه دي چې په هغه کې ځوانان سره یو ځای کیږي، اجتماعي مسائل مثلا نور سیاسي مسائل دون برخه کی، اما نور اجتماعي مسائل باندې دوی خبري کوي، دوی غونډي کوي. لکه مثال په توګه زه غواړم چې دا وایم چې بل هفته زه خپل هند ته ځم، هلته یو بین ملي کانفرنس دی چې په هغه کې تقریبا د دیش تلویش ملکو څخه ځوانان راځي، او د ارګنایزر یا جوړونکي چې دی خپل د هندوستان ملک دی، او معلومدار ده چې د هندي ځوانانو نفوس په هغه ځای کې ډیر دی. هغه یو منبع کیږي چې دوی سره یو ځای سي، دوی یو د بل سره د خپل معلومات سره یو د بل سره ورکی، مشکلات سره حل کی، څنګه یو مشکل ته دوی حل پیدا کوي سي. او بل مهم شی چې د هندستان او د افغانستان باره کې یو شی دی یا مترادف دی چې هغه باید موږ ځوانان د افغانستان ځوانان باید اوسخه ګټه واخلو، هغه د وطن کلتور دی. خوشبختانه افغانستان ډیر عمیق کلتور لري، ډیر عمیق تاریخ لري. دا کلتور، دا زموږ ملي تاریخ، دا زموږ قوم یا زموږ تاریخونه، دا یو ډیر ښه منبع کېدای شي چې موږ افغاني یا افغانان ځوانان چې یو په دغه باندې یو ځای سو خپل د کلتور په باره کې خبرې وکړو او بیرته ژوندۍ کړو.
پښتون صاحب، تاسو د هند مثال ورکوئ چې په هند کې حکومت مرسته کوي.
بله،
نه، په افغانستان کې فرضاً حکومت دا کار نه کوي، ځوانان به نو لاستر زنیک شي؟
اوله خبره خو حکومت پروګرام خورته لري، دا چې څنګه فعال دی هغه زنیم خبر په غټ مونیت جوانان په وزارت اطلاعات کلتور کې دی چې هغه درمخه خپل وزارت جوانان وو، نه پېژنم چې ولې مونیت سو، خو مقصد مونیت هم داسې کوچنی خبره نه ده، غټ مونیت دی. باید موږ نه پېژنم چې فعالیتونه دي څونه لري، اما دا دغه بل دی، بل دی کوم کار لري دا چې د ځوانان څرنګه د دوی په هنه اضافه کې څنګه د سره یو ځای کې.
زما پښتنه دا ولا کده مونیت ماسر نه وي، طبي خبره ده چې راپورټونه له مخې داسې څنل لروسه د مونیت ماسریت څرګند کې نو وس په ځوانان څخه افغانستان
ځوانان کولای سي چې یو حرکت شروع کړي، لیکن دغه د پاره زه زما شخصا د څو شرایط دي چې هغه باید په نظر کې ونیول سي. اول، دغه حرکت باید اهداف ته اول څه معلومي، او پاره کې باید سیاست خو بيخي نه کم سیاسي انګیزه، بلکې تنها او تنها د اجتماعي ټولنیز کارو د پاره، د ټولنیز جوړښتو د پاره هغه باید مقصد ولري. دوهمه خبره، پاره کې د هر قوم څخه، د هر ولایت څخه، د هر مذهب څخه، د هر دین څخه باید نفر پښکې کی، د هر جنس څخه، یعنی الا کنجلی باید پښکې کی، پښتون، هزاره، تاجک پښکې کی، مسلمان پښکې کی، هندو پښکې کی، چې د هر نفر نظر معلومي، د هر نفر مشکل معلومي. او دا به دریمه خبره، د دې چلوون کې چې دی باید یو نفر نه، باید یو کمیټه چې پاره کې هم مثلا پښتوني، هم هزاره، هم الکی، هم جلی. او درګور د مهمه خبره چې په دې کې باید شخصي ګټې چې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي، باید ملي ګټې پښکې نظر په نظر کې باید ونیول شي. لکه زما چې شخصي ما دا نظر دی چې داسې ملي شان چې هغه ځوانان سره ځکې، مثلا ډیر ښه مثال دی، یو څور زرمخه د افغانستان د کرکټ میچ وو چې پاره کې نه چا دا فکر وکړي چې په دا ټیم کې پښتون دی که هزاره دی، په دا ټیم کې مسلمان دی که هندو دی، او ټول دغه غوښتل چې افغانستان یې وګټي. دا شی که په افغانانو کې راځي چې د افغانستان جوړښت، د افغانستان د هدف حاصلول، دا که د ځوانانو په فکر کې وي او دا غي یوازې مقصد یې، زه مطمئن یم چې که حکومت به کنه وي، که نظام به کنه وي، ځوانان دوغند رشد لري، دوغند ظرفیت لري چې ځانته یو نظام جوړ کړي.
بله، لکه څنګه چې مو وویل، د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت ډیر موثریت نه لري، البته د راپورټونو له مخې زه دا خبره کوم. را به شو مرینا احمدی ته. مرینا احمدی، تاسو د ملګرو ملتونو په اداره کې کار کوي، څنګه ملګرو ملتونه د افغان ځوانانو لپاره کوم پروګرامونه په دې ارتباط په مخ بیولای شي چې څو افغان ځوانان د خپل ټولنې لپاره ډیر څه وکړي؟
بله، البته دفتر ملل متحد بسیار پروګرامای را در سابق هم در افغانستان برای انداخته بوده، پروګرامای رشد ظرفیت جوانانه، و فعلا هم بسیار پروګرامای فعلا در دست دارن که اونا سر ظرفیت جوانان و رشد جوانان کار میکنه. یکی از مثالای از این پروگرام اگر ما به شما بگویم که پروگرام یونیتار، پروگرام یونیتار یک پروگرامی است که اگر ما خلاصه برتان بگویم، یک پروگرام است که صرف برای رشد ظرفیت سازی جوانان کار میکنه. برای از اونا فرق نمیکنه که جوانا مربوط کدام مؤسسه میشن، کدام وزارت هستن و مربوط کدام دفتر کار میکنن. این یک پروگرامی است که از طریق دفتر ملل متحد در افغانستان سال 2003 به این طرف فعالیت داره که ختمش امی روز، آخرین ختم روز سال 2011 پروگرام یونیتار بوده که مسئولیت از این پروگرام زیادتر یک جوانا را مثلا در قسمت زبان انگلیسی زیاد تر اینا را رشد میتن، در قسمتی که اینا چی گونه بتانن خود تبارز بتن امروی یک تیم یا یک گروهی کنا، اگر در دفاتر خود کار میکنن یا در هر جایی کنا کار میکنن، چی قسم بتانن یک عضو مؤثر در تیم خود شوند، در امو گروهی کنا کار میکنن، چی نوا اینا بتن امو جرات بر از اینا یاد میتن که اینا چی نوا بتانن در مقابل از خود دفاع کنن. خود دفاع کردن اصلا بر از اینا میاموزانن که یک جوان چطور بتانه سر خود، یعنی یک جوان بتانه حق داره که زندگی کنه، اگر اونا کدام سوال داره، مشکلات داره، خودش بتانه خود تبارز بته مشکلات خود در جامعه، در وظیفه، جایی که اونا کار میکنن و در بین فامیل. اصلا رشد ظرفیت های از اینا رو بالا میبره که اینا در هر جای بتانن به حیث یک جوان افغان از خود دفاع بکنن. اینمی مهمترین هدف از این برنامه ای باشه.
اوس برای شد خبرونه دوم مسئله اقتصادی پرمختګ ته داسه خبر ده چې ځوانان په ټولنو کې د کار انرژي نسبت نورو ته ډیره لري او په اقتصادي رشد کې د دوی برخه ډیره زیاته ده، خو که چیرته په کارونو کې انسجام یې دا کار کېدای شي. هاشم پښتون، څنګه مخکې تاسو د افغان ځوانانو د انسجام مسلې ته اشاره وکړه، که دغه انسجام نه وي او پراګندګي موجوده وي، بیا په اقتصادي وده کې ځوانان څنګه ونډه اخیستلی شي؟
زه فکر کوم چې بیا غزما خبره دغه ده چې پوهنه که نه یې، تاسې نسی کوئ چې د یو ځوان څخه استفاده وکړي په اقتصاد په رشد کې، که هغه څخه تاسې سوداګر جوړوئ، که انجینیر جوړوئ، که ډاکټر جوړوئ، که بزګر جوړوئ، باید هغه نو کې معلومات ولري. اما دوهمه خبره که موږ راستو بېرته د حکومت خواته، چې موږ مربوطه وزارتونه، وزارت تحصیلات عالی دی یا معرف دی یا نور منبع دی، هغه دغه نسی کوئ، دغه توان نه لري چې هغه ځوانان چې موږ ټول لرو فارغه هغه ټول ته کار پیدا کی یا غونده پوهنور ته پیدا کی. پس موږ دغه یو کوي سو چې د ځوانانو که لیسانس د پاره دی یا د ماسټری د پاره دی، د هغه پر ځای یو ووکیشنل ټریننګ سنټر نور ته جوړ کو، تخنیکی تعلیم ورکو، لکه ووکیشنل سکلز، لکه یو ځوانان ته نجاری ورزدک، بل ځوانان ته مثلا نل دوانی ورزدک، بل ځوان ته بزګری ورزدک، ولې چې ټول انجینران هم ورته پکار، ټول ډاکټران هم زموږ پکار. موږ هر بخش کې فیصدی غواړو، او دا دوه هم فائدہ ده چې ما زړه شخصاً دغه فکر کوم چې ماته تر یو بد انجینیر شبزګر ډیر اهمیت لري، او د اقتصاد پر وړاندې هغه ډیر ونډه اخیستای شي، چون هغه کم از کم یو برابر درکوي سي. نو زه فکر کوم چې دولت باید دغه یو 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 قدم واخی چې تنها په هنتونونه یا تعلیمي ادارې ضروري دي، ووکیشنل ټریننګ سنټرز یا تخنیکی تعلیمونه چې دي هغه ضروري دي چې ځوانان څنګه وایي چې په لږ مدت کې وغونده تعلیم حاصل کړي، وغونده چې د سبا د وطن د اقتصاد پر رشد کې او خپل د پاره یو کار پیدا کړي، او د وطن د رشد، د اقتصاد د رشد لپاره یو یو ونډه واخی.
د شهرونو پراخواله په داسې ټولنه کې لکه افغانستان کې سي اقتصاد پر کرهنې ولاړ دی، اقتصاد خرابوي. آریان شمس، تاسو د شهر جوړونې په وزارت کې د برخې ته د یو ځوان په توګه څرنګه ګوري؟
مننه، ډېر شکر. بله، په دې کې شک نشته چې شهرونه مخ پر مختګ روان دي، او کم زراعتي ځکه چې دی هغه نسبت به ریایشي ځکه ډېر، یعنی قیمت خلک چې دی ډېر پراختیا پر خوا روان دي نسبت دي چې د زراعت پر خوا لاړ سي خو خوشبختانه خپل مش خپل په وزارت کې او خپل د شاري پراختیا د وزارت په پالیسي کې دغه شی ډیر په ټینګښت نیولې دي چې باید زراعتي ځمکې چې دي هغه حفظ په ماستر پلانو کې چې جوړیږي چې حتی دغه نن لات په جلال آباد په ماستر پلان باندې دغه یو مجلس و چې په هغه کې کم زراعتي ځمکې چې دي د ټول وزارت د رهبری دغه فیصله و چې باید حفظ سي په قیمت چې باید حفظ سي چې زراعت موږ د لاس ورنکړو ولې یو ځنه شي چې موږ اکثریت عوام دارمدار پر کوي هغه زراعت دی.
آریان شبس مننه. هاشم پښتون په کابل کې د اوبو رسول د برخې د مسول انجینر په توګه دغه ستونزه چې د کابل ترمزه کې لاندې اوبه د کانالیزیشن د نشټوالي له امله ورورو له تراکه وزي څه فکر کوي ځوانان باید څه وکړي سي څو خلک دې ته وهڅ شوي سي د کابل اوبه پاکې پاتې سي د افغانستان د نورو ښارونو
د کابل د اوبو مشکل درګور دغه دا دی چې زه غواړم چې مثال درکمه فکر وکړي د کابل د مځکې لاندې یو څو د اوبو منګیان پراته دي او دا منګیان ورځ پر ورځ خالي کیږي او که مثلا دا منګی د 100 لیټر اوبو ظرفیت لري یا پښکې دي د دې خوا څخه موږ پیپونو ته نیولې دي او 500 لیټر اوبو برابرسو په کال کې نو دا معنی دغه ده چې ورځ نه ورځ به دا منګیان خالي کیږي او موږ به اوبو پات کیږو په عین زمان کې دوه مشکل د کانالیزیشن دی چې داغه کنټرول نسته او دغه اوبه چې موږ لرو دا ورځ پر ورځ پر خرابې دودي نو دا مشکل خو معلومدار دی چې مشکل بيخي اساسي مشکل دی په دې کې د ځوانانو باندې دا کوي چې چاول خدای دې باید دغه مشکل څخه خلک ځان خبر کی متاسفانه نن موږ په شهر کې ګورو چې خلک خبري کوي ولا ترافیکی مشکلات دي سړکونه بند دي سړکا مس ترافیکی مثلا ترافیک صحیح فعالیت نه کوي یا هوا مخ په خرابې دود الوده ده دا چون پښکاره معلومیږي نو خلک په مشکل پودي متاسفانه د اوبو مشکلات پښکاره نه معلومیږي چون د ځک لاندې دي خلک نه دي پپو او دا اساسي مشکل دی زه تاسو مثال درکوي سم چې کوب نه شهر خرابې دی چې په هندستان کې یو شهر په نامه د فتح پور سکری چې آباد شارو د مغولانو د وخت مرکز وو اما ورس پرز د اغه د اوبو ظرفیت کمی دی نن اغه شار ویران دی نقطه نقطای دی نه کی چقدر نه کرده کابل ته نه کرده چې صدمه ورس شي د در مخه باید ځوانان او نه ځوانان ټول معاشره باید په دغه باندې ځان آگاه کی چې موږ د اوبو د قلت سره مواجه یو نو ځوانان سره د اوبو د ابرسانې د انجینر په هیڅ دغه یو خواهش دی چې کوشش وکړي چې اوبو باید اول صحیح استفاده وسی دوهمه خبره کوشش وکړي چې د مځکې د اوبو څخه لږ او د سطحي اوبو څخه ډېر استفاده وسی او درهمه او مهمه خبره چې د اوبو بیرته استفاده چې موږ په انګلیسي باندې ریسایکلینګ اف واټر ورته وایو دغه نظام جوړ شي چې هغه موږ په پروګرام کې لرو دغه څخه وکړو
هاشم پښتون یعنی مخکې تر دې چې دغه سیستمونه جوړ شي او بیا په کار لوي شي یعنی یو افغان ځوان په ځای د دې چې لاسونه په اوبو باندې وینځي په ځای د دې چې اوبه همداسې ضایع پرېږدي نل خلاص پرېږدي له نله د لږ استفاده کوي لږ اوبه دې راواخلي که چېرته ټول ځوانان دا کار وکړي په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې به د اوبو ستونزه ډېره راکمه شي همداسې نه ده
دا خبره زه سره بېخي په دا خبره کې قبلومې او زه غواړم چې مثال درکړم چې په سویډن کې څو کاله درمخه دغسې مشکل جوړ شوی و او ځوانان دغه ځوانان و راټول شول چې څنګه موږ اوبه ساتی سو نو بیا دې عهد وکړي چې یو ورځ دپاره موږ د اوبو هیڅ نل لنه پرېږدو هیڅ قطره موږ ضایع نه کوو او په عین زمان کې موږ کوشش کوو چې نور خلک هم را وګرځوو نو یو ورځ په پوره ښار کې د سویډن د سټاکلم په ښار کې خلک په دغه اخته و چې که اوبه بویږي باید را وګرځي که نل الی باید بندې کړي که څوک د اوبو څخه غلط استفاده کوي باید را وګرځي او په عین زمان کې څنګه د فاضلاب چې دي دا بیرته جوړ کړي دغه سي حرکتونه دا خپله د خلک آگاه کوي چې د اوبو څومره موږ ته اهمیت دی او څومره باید ساتل سی نو دغه سیستمونه په ځوانان په اسانتیا بدون کم مصرف یا کم مشکل یا بعضی دوی مغاړي چې منسجمه سي بل زه فکر نه کوم چې کم مشکل
بلې را به شو د دودونو او رواجونو مسلې ته دودونو او رواجونو په افغان ټولنه کې په تیر بیا په شهرونو کې ډیر کله ګڼ نارینه په شهرونو کې ډیر کله ګڼ نارینه تور پوری کوي سری رواجونه شزو انجونو راکل کړی مرینا جانې داغو دودونو د مخنیوي لپاره چې ټولنه مصرفي کوي یعنی لګښت او مصرفونو ته توجه زیاتوي د دغه د مخنیوي لپاره تاسو ځوانانو ته څو وړاندیز لري؟
رول جوانان دی بسیار عمده و بسیار مهم است. مثلا اگر ما یک اشاره کنم در قسمت وقتی که یک جوان نامزاد میشه و یا تازه شروع میکنه به پا میمانه به مرحله نامزادی و بعدن عروسی و گپا، قسمی که ما یک رسم و رواج ها از بسیاری از زمان های قدیم تا فعلا هم جریان داره، ای بسیار یک تاثیری خراب در سر اقتصاد یک فامیل، ضربه بسیار خراب وارد میکنن، خصوصا فامیل هایی که توان ندارن که با مو مصارف گزاوی که یک فامیل مقابل کتمن فامیل دختر میباشه، تقاضاهای بسیار زیاد یا مصرف بسیار گزاف را کونا تقاضا میکنن، نمیتونن برداشت از اونا را ندارن، امو پول را کونا میخواین ندارن. در این قسمت جوان ها رول بسیار عمده بازی میکنن. مثلا جوان ها میتونن که پشت ای رسم و رواج ها نگردن، پشت ازی که اگر مثلا قوم یا خیش مرا خواد، من نمیتونم امرای قوم خیش خود برابری کنم یا قوم خیش یا مردم مرا خواد گفتن که فلان نفر یا فلان بچه فلان نفر، نمیتونه که به مون رسم و رواج های پدری خود ادامه بده. این مسائل به نظر ما باید فعلا تغییر کند. ما فعلا در قرن 21 هستیم، جوان های ما فعلا بسیار تجربه دارن، از کشورهای مختلف برشان چانس های بسیار برابر شدن که سفرها کنن، در دنیا بگردن، در کشورهای مختلف.
بله مریدا جان، تاسو بهرنیو هیوادو ته اشاره وکړه، را به شو هاشم پښتون ته چې په هند کې کلونه تیر کړی دی. هاشم پښتون، څنګه هندي ټولنه هم ګڼ رواجونه لري، آیا دا ممکنه ده چې د هندي ټولنې مثبت رواجونه څوک افغان ټولنې ته انتقال کړي؟
اوس ما شخصي فکر دا دی چې الحمدلله افغان کلتور داسې یو پیاوړی او بشپړ کلتور دی چې زه هیڅ ضرورت داسې خاص نه وینم چې موږ د بل کلتور څخه یو شی واخلو. که تاسې په اسلام کې راوغړئ، که زموږ په رسم و رواج کې راواخی، که زموږ په کلتور عنعنات کې راواخی، زموږ هر قسم مثلا که غم یې که خوشحالي موږ په قسم باندې تجلیلوو، زه فکر نه کوم چې موږ ضرورت ولرو.
مدینه جان، دا اوس ویل سي فرزن په ودونو کې مصارف زیات کوو، مثلا دا برخه کیدای نشته چې بدلون پکې راول؟
نو خو زه غواړم دغه واضح کړم چې زه چې د ځای پر خپل په تاریخ کلتور خبر یم، په وادو یا په دې کې مصرفونه زموږ کلتور نه دی. اصلا زموږ هغه کلتور وو چې ملا صاحبان براله نکاح به وتړله، یو لس شل نفر به د شاوخوا فامیل دره وغوښتله، یو شیرینی به سره ورکړله، خلاص په خلاص
شو. یو بل ته ورش، مثلا د افغانستان په ټولنه کې د ځوانانو مخه پری ډول نیول کیږي چې دوی باید د مشرانو ډیر احترام وکړي او مشران دوی خبرو ته نه پریږدي. چې کله ځوان په ټولنه کې خبرې ونه کړي، نو د ټولنې په پرمختګ کې به څرنګه برخه اخلي؟ فکر نه کوي چې دغه ډول دودونه باید تغییر شي؟
دا کلتور به زما خیال زموږ په غیکنی چې دا له سره منم چې باید کشر د مشر احترام وکړي، اما دا چې مشر د کشر خبره نه اوري دا باید تبدیل شي، دا زم سره منم. اما خوشبختانه که موږ اسلام ته ولاړ شو، همیشه به د ځوانانو رایه خسل کېدل او د ځوانانو سره به خبرې کېدل. البته ما د مخه غوښتل چې دغه پوینټ کلیر کړم، د دولت په خوا کې چې د ځوانانو باید د دولت باید کوشش وکړي چې هر مثلا بین المللي کنفرانسونه جوړیږي د افغانستان د آینده په پیویار، مثلا کنفرانس استه کانفرنس ټوکیو دی، پلانای کانفرنس دی. اما متاسفانه په دې کې د ځوانانو غونډه نسته، در حالی کې آینده خو د ځوانانو ده. دا د نن پیړۍ چې دا خو الله دې نه کوي، لیکن لشل کاله بعد دیش کاله بعد خو بده نه دغه ځوانان به د آینده د افغانستان د دوی پلاس کې.
د ځوان فکر په خبرونه کې مو په درو مسلو خبرې وکړې. افغان ځوانان د ټولنې په بدلون کې څه کولای شي؟ اقتصادي وده کې ونډه اخیستلی شي؟ لا خو دودونو او رواجونو سره څنګه مبارزه کولای شي چې د افغان ټولنې د پرمختګ مخې ته خنډ دي؟ په انفرادي ډول مو د خبرونه د میلمنو نظر واورید، خو متل دی چې لیول اسه ټک نه خیشي، او په پرمختللو ټولنو کې هم ځوانان د بدلون لپاره ټولنې لري او یو ځای هڅه کوي. په افغانستان کې اقتصادي مشکلات، سیاسي مشکلات او د کور دننه د مشانو نه اجازه ممکن د ځوانانو مخه ونیسي چې د ټولنې په ګټه کار وکړي. د ځوان فکر د خبرونې په ورستیو کې به له میلمنو په لنډه سره واورو چې د ستونزو له موجودیت سره سره افغان ځوانان د ټولنې په پرمختګ کې څه کولای شي. مرینا جانې، د ځوان فکر د خبرونې اوریدونکو ته که تاسو په لنډو ووایسئ.
پیام ما از طریق رادیوی آزادی به تمام جوانایی است که لطفاً بیا که دست به خاطر که شما اشاره کردین که از یک دست صدا نمیخیزه، بیاین با هم شویم و در فکر آینده کشور خود شویم و با هر توانی که دارن، با هر پروفشنال اونا که هستن، از هر اسکل را که اونا آماده هستن میتونن که استفاده کنن تا برای آبادی و پیشرفت کشور خود بتونن یک کاری کردن.
آرین شمس تاسو څه فکر کوئ د ستونزو په موجودیت کې ځوانان څه کولای شي؟
زما په خپل شخصي نظر باندې صاحب یو ډیر عالم سړی دا خبره کړې ک تاسو غواړي چې تغیر اول خپل ځان څخه شروع کړئ چې هر ځوان باید یو قرباني ورکړي، هیڅ ځای به قرباني نه لري جوړ شوی. ما خپل دغه قرباني ورکړې ده، یعنی یو کدرته ماشي بر صاحب څومره در مخه می واده وو، ما پر دغه د نارینه دغه کم نارینه چې دغه دی پر دغه می چلی پاواله څوک نه خبر کړي دا سينو چې د ناوس دغه څه وکړله د مفلسي څه وکړو بخښي ډیر. اما یو بدلون وو چې ما مشرانو په دې خپل مشرانو تشکر کوم په غو کې دوی کې اول رول دوغو چې دا مشوره را کړله. اما دغه هر ځوانم باید وګوري چې څه تغیر خپل په شاو خوا کې غواړي چې هغه تغیر وګوري چې یو شی خوشیږي خپل د ځان شروع کړي. خپل
مهمه خبره ده،
تاسو در مخ پښتنه وکړه چې د شهر په بدلون کې ځوان سره رول لري. موږ صاحب په شهر کې اوسېدونکي لرو، مګر شاریان ډیر کم لرو. 100% کسان موږ دغه مسولیت دغه مسولیت احساس کی چې دا شار چې دی د عین حال کې موږ بعضی مسولیتونه موږ چې موږ راځي کیږي چې دغه په حال کې دغه جواب کې موږ د غیو چې مسولیت لرو چې باید خپل رول ولوبو.
آرین شمس، شاید په کابل کې 2 میلیونه ځوانانی، 2 میلیونه کسان د ورځې یو کاغذ د سړک له سره راواخلي، نو هر ورځ به د کابل شار پاک وي. د ځوان فکر د خبرونې بل میلمه ته براشم، هاشم پښتون، ستاسو نظر په د ځوان فکر د خبرونې په ورستیو کې واخلم چې د پروګرام وخت مو را لنډ دی، که په لنډو وایسي چې د ستونزو له موجودیت سره سره افغان ځوانان باید څوک
بلې؟ زه غواړم چې د افغانان ځوانان څخه دغه خواهش وکړم چې دوی باید منتظر نه سي چې تو درېږه چې یو انسجام جوړ سي، یو انګیزه جوړ سي، یو ټولنه جوړ سي، نو زه هم پکې اشتراک وکړم. لکه شم صاحب چې ویل د ځان څخه باید شروع کړم، زه غواړم چې خپل یو شخصي مثال درکړم چې ما خپل د حرکت لپاره زه په یو شخصي پونتون کې استاد یم، او په اول 2 میاشتې کې ما مفت درس ورکړی، په دې نه چې مثلا ما غوښتل چې کار پیدا کړم، د شاګردان سره په تماس کې سم، او څنګه چې زه علم لرم هغه دوی ته ورکړم. دغه بعد باید کوشش وکړو چې یو د بل سره یو ځای سو، خپل مشکلات سره حل کو، مشکلات د بل سره ووایو. او بل مهم خبره چې پر دولت باید اعتبار وکړو، او د دولت په فیصلو کې باید ونډه واخلو، او د دولت څخه باید مخ وانه ړو. که تاسو وایئ چې په افغانستان کې غازیبین دي، فاسد خلک دي، نظام نشته، دا پچا جوړوي، دا فاسد رئیس په پچای سکیږي، دا فاسد وزیر په پچای سکیږي، خو دا موږ تاسو چې دوی پر ځای برازو یا دوی بيسته کوو، بل خارجي خو به نه راځي چې دوی استکه.
هاشم پښتون، آریان.